السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي سهار مو په خیر. په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شیبي پایل شو چې د مخام تر 9 بجو دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده. د 1999 مریض کال د غویا څور 98 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مېلا 13 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرام مو دوه عبد الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل نیم ساته پښتو خبري مجله وړاندې کوم. اور چې 13 ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز د سیاسي هوکړه لاسلیک شو چې لمخي خغل عبدالله د ملي مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی او دغه شان به د ټیم غړو ته په کابینه کې وانډه ورکول کیږي. دا خبري مجله متر ډیره هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. لبی لبیل وړخون ورته کتنه کوو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد وایي عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار ده چې اوسنی حکومت یې ملاتړ ترې وکړي. په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دي منلي چې د افغان پناه غوښتونکو او کارګرو د وژنې او ځورونې د پیښې په تړاو ورسپارل شوي وو. هم پورا خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار ده چې اوسنی حکومت هم ملاتړ ترې وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله له رسېدو هرکلی کوي او دای وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې هیواد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بالاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارګ ماڼۍ کې او سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائی رئیس عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالی شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکلیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. په غزنی ښار کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه موټر بم چاودنه د کابل کندهار په لویه لاره په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ تصویر مده ملي امنیت د 1400 ځانګړو ځواکونو پر قتی باندې شوې ده. د غزنی د ملکی شفخاري رئیس ډاکټر باز محمد همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې د چاودنې لزایا تر دې دمه د دوی روغتون ته وتنه مړ او دغه شان 25 ټپیان ورول شوی دي.
دا ټول نظامیان دي؟ دا ستاسو روغتون ته ورول شوی دي؟
د سیمې امنیتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان دا هم له معلومه نه ده چې دا پیښه د کومې ډلې له لوري نه رامنځته شوې ده. په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې بشپړ جزئیات درته واورو. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دي منلي چې د افغان پناه غوښتونکو او کارګرو د وژنې او ځورونې د پیښې په تړاو ورسپارل شوی وو. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد 13 ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وکړه.
د چیرونو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او مدارک خپلو ایرانی سلامو ته وړاندې کړل خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
ګران هیواد ویلي چې ایران غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا قضیه تعقیب کړي. افغان چارواکي وایي ایرانی پوله ساتو ځواکونو د غوی په 13 یعنی څه باندې 2 اونۍ وړاندې 70 افغان پناه غوښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سیند له لارې بیرته افغانستان ته د وختو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 12 وژل شوي، 12 لا درک دي او 12 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په پرونی پیغام کې وویل چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یوه نمره ځمکه او 1,00,000 افغانۍ ورکړي او همي له جوبلو کسانو سره 50,000 افغاني مرسته کړي او کاری موقع ورته برابر کړي ده. ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکوو. دا هم سو بهرني خبرونه. امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي یا وینټیلیټرز ورکوي. امریکا وروسته له هغې دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیا کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بېګا له خپل روسي سیال ولادیمیر میر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دستګاوي په کرونا وایرس هغو اخته ناروغانو ته لګول کیږي چې وضع یې خرابوي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو واس نه لري. د تنفس دا مصنوعي دستګاوي په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبورۍ دا دستګاوي له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کرونا وایرس اخته خلکو شمیر 2,02,000 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 200 کسان مړه شوي. روسیه تر امریکا وروسته په کرونا وایرس داخته خلکو دویم لوړ شمیر لري خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې دی. او د ایران پارلمان له اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لری کړ. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون رئیس مشتبه زنور وویل چې د سیالیو د بندیز لری کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړي او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي. تیوار د ایران جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرایلی لوبغاړو سره سیالي و نه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا لراتونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب یې تعلیق شو. خبرونه پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مسایل او موضوعات لرو. لکه وړاندې مو چې اول درنو ریدونکو روانه خبرونه مو تر ډیره د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز سیاسي هوکړه ته ځانګړې شوې ده. تیر ورځ دغه هوکړه په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنز لاسلیک شو. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل
د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر سیف عبدالله عبدالله څخه مننه کوم. د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل.
په همدې اړه د خیبر پښتونخوا یو سیاستوال اپراسیاب خټک سره هم غږیږو.
او دا ښه پرمختګ دی، مثبت پرمختګ دی. افغانستان کې دیموکراسي ابتدایي مرحله کې ده، جنجال منه ده او پیچیدگیان پکې پیدا کیږي، بغرنجی مرحله برازی.
خدا چې د مصالحي علي شورا مشري ته د عبدالله عبدالله ټاکل په څه معنا دی او د سولې په بهیر به کوم خواته بوزي په دې اړه هم راپور لرو.
ډاکټر عبدالله هم موږ چې لیدلی دی په تیرو 15 کلونو کې سولې ته متحده سړی پاتې شوی. که تاسو یو مثال د تاسو صدر کم چې اسلامي سره چې کله سولې تړون کې د نه پاغه برخه کې دې سړی خورا ډیره همکاري کوله.
په دې اړه به د کابل د یو شمېر خاریانو نظرونه هم اورو. نړیوال ورځپاڼې او کابل چاپ ورځپاڼې هم همدې مسلو ته ځانګړې شوي. راسره پاتې شو. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. امریکا متحده ایالاتونو تر نړیوالو معتبر سازمانونو او سیمیزو هیوادونو د افغانستان سیاسي توافق ستایلی او هیله یې ښوولې چې په مټ به یې بین الافغاني خبرې پایل او حکومتولي غښتلې شي. پرون په ارګ ماڼۍ کې دوو سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته به هم په کابینه کې ګډون ورکړل. په دې اړه بشپړ تفصیل د سفی الله سنگزی په دې راستولي راپور کې.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیکه په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نه رسیدو لپاره آن له افغانستان سره د $1,000,000,000 مرستو د کمولو ګواښ کړی و، وروستی تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک 2 ساعته وروسته یک شنبه په خپل ټویټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدل. پومپیو وروسته عبدالله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او لتړون د هرکلی ترڅنګ یادونه کړې چې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په سر په تلف شوي وخت متاسفه دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی اعلان وکړ چې متحده ایالتونه له افغانستان سره سمدستي خپل یو میلیارد ډالر مرستې د روان 2023 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي ممکن امریکا په 2028 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1990 کال د دلوي په 19مه د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او وی ویل چې په خپله ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغه سی وشول ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړی مراسم ترسره کړل ورسره جوخت په سپیدار ماڼۍ کې عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په امریکا سربیره ناټو ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا دریو میاشتو پرلپسې مذاکراتو، نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. د دغه تړون په اساس عبدالله عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ور په غاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله عبدالله د بهرنیو له منځګړیتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. در افغانستان دی ملی مصالحه د عالی شورا رئیس محترم دکتر سپ عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت ومنه.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومتولي به ښه کړي.
امیدوار سم کې د دې فرصتې که آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیږ د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیږ سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو کړکیچ وروسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتو نوې لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي د دغه تړون په مټ به غنی او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښولې چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي د هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښولې چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوي، خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2000 کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي او طالبان یې په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له ترګرو سره د اړیکو پرې کولو ته ژمنه ښودل شوې او همي ویلي چې تاوتریخوالی به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی، خو د بین الافغاني خبرو پیل، د ترګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون باندې د نړۍ معتبر سازمانونو او سیمه ییزو هیوادونو د افغانستان د سیاسي توافق ستاینه کړې ده او هیله یې ښودلې چې په مټ به یې بین الافغاني خبرې پیل او حکومت ولي غښتلې شي. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د روانه خپرونه مو تر ډېره همدې مسلې ته ځانګړې شوې. تیره ورځ په آر کې ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنس سیاسی تړون لاسلیک شو. دغه تړون مخې به عبدالله عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوې تاسیس شوی علي شورا مشر وټاکل شو. دغه ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا یو سیاسي سیرا او مخکخ سیاستوال افراسیاب خټک وایي په افغانستان کې په وروستي سیاسي تړون سره طالبانو نورو کړیو ته هیڅ پلمه پاتې نه شو چې په خبرو کې برخه وانخلي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند دغه مشر او غړي او پخواني سناتور د خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. خغلی خټک سره سیف الله سنیزي مرکه کړي او لومړی د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روسي سیاسي جوړجاړي په اړه د هغه دریس پوښتلی دی.
منګا چې کوم مفاهمت نن افغانستان کې شوه دی، کابل کې په امضا شو د ډاکټر سیف اشرف غنی او د ډاکټر سیف عبدالله ترمنځ، مونږ د دې هرکلای کوو او دا ښه پرمختګ دی، مثبت پرمختګ دی. افغانستان کې دیموکراسي ابتدایي مرحله کې ده، جنجال منه ده او پیچیدګیانې به پکې پیدا کیږي، بغرنجې مرحلې به راځي او بیا به مصالحت ته ضرورت وي. ډیموکراسي بغیر د کمپرومایز نه، مصالحت نه مخکې نشي تللی او دا تکامل یو پروسه ده. دا ډیموکراسي څه واقع نه ده، دا پروسه نوم دی. او په د پرمختللي هیوادونو کې هم چې نن ډېره ډیموکراسي ده، دلته هم پخوا دغسې مرحلونه تېره شوې ده. نو په هر حال دا خبره ډېره خوشحالۍ خبره چې د منځ کې خپل منځ کې سره خبره جوړه کړه. اوس خو دې خبرې دپاره طالبانو سره هېڅ بهانه پاتې نه شوه چې هغوی دې نه وروستو خبرو اترو ته حاضر نه شي، د خبرو اترو نیټه زه ولټاکل شي. هغې نیټې سره هغې نه مخکې بلکې په کار داده چې اور بند وشي، ډزې بند کړی شي. یعنی امن خو په جنگ کې، امن او جنگ یو ځای خو نه شي چلی دی که نه. نو شیشا دې دپاره مبارزې کړي دي، هغې به هم ټول زما په یقین دی چې په دې خبره خوشحاله وي، ځکه چې دا لانجه چې وه دا یو قسم ته دې نه مشکل جوړېدو، یو انکتاب و، یو بازارایي وه.
له طالبانو سره موږ تازه خبرې وکړي، هغوی وویل چې دا ګټه نه ورکوي، پخوا هم دغسې جوړښتونه رامنځته شوي دي. دوی ټینګار په دې کوي چې باید د دوحې توافقنامه سمه تطبیق شي.
طالبان خو که روغ وي که نه، داسې خبرې به څنګه کوي؟ یعنی ته څه شی تطبیق کړي؟ افغانستان حکومت خو په دې هغه کې شریک نه و، په دې دوحې معاهده کې خو هغه نه و. معاهده خو امریکا او طالبانو منځ کې شوې ده. اوس طالبان باید د دې حکومت سره کیني. او دا خبرې هم ډېرې ناوړه خبرې دي چې دوی وایي چې دا د کابل اداره او فلان کې اداره. کابل د افغانستان مرکز دی، تاریخي مرکز دی او د سونو کالو نه دې ته داسې نوم اغېستل هم سمه نه ده. او بیا هغه خلک چې خصوصا خپله هیواد نه بهر ناست دي، نو خبر ده چې هغوی ته پکار ده چې خبرې وکړي، په ځای ده چې د پیغورونه او یو بل ته ګوتې نیسي او دا وایي چې تطبیق کوي. معاهده خو اول هغې سره وکړي چې تطبیق شي که نه. بیا که هغې نه تطبیق کوله، بیا موږ هغې ګرم کړو چې فرض کړه هغوی سره معاهده وشوه او هغوی تطبیقوي نه.
پاکستان تل ویلي دي چې موږ به د افغانستان دغسې یو افغانستان غواړو. ظاهرا دوی ویلي دي چې ټول پکې متحد وي او سوله تامین شي. خو څه فکر کوي اوسني تحول لپاره به د پاکستان دریځ څه وي په رښتیا او په حقیقت کې؟ البته
کم خلک چې بیا دلته پاکستان کې هم ډیموکراسي نه غواړي، پاکستان کې هم اساسي قانون نه مني او هغوی همیشه افغانستان په هکله دوه ګونه سیاست کړی، دوه مخې سیاست یې کړی دی. ویلي خو دا دی چې افغانستان کې حکومت دی او دوی سفیر هم ورلېږلی دی او هغه یې په رسمیت پېژندلی دی، مګر دلته یو بل حکومت تل افغانستان دپاره کینولی دی، دلته ناس پاتې دي. نو دوی خو به الله امتحان راشي چې دوی کله افغانستان یو موازي حکومت دلته کې نه کینی او کابل کې چې کوم حکومت جوړ دی جوړ شوی دی یا جوړیږي چې هغه افغانان منی چې دی هغه ومني. اصل خبره دا ده نو دا لا معلومه شوی نه ده، ځکه چې دا عمل کې به پته لګي. په خوله ځکه نه پوهېږي، په خوله خو همیشه دی ویلی چې موږ داسې کوو، مګر عمل بیا بل رنګه کړی.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر او غړی او دغه شان د پاکستان پخوانی سناتور افراسیاب خټکو چې په افغانستان کې په وروستي سیاسي جوړجاړي باندې زموږ له همکار سیف الله ستانکزي سره خبرې کولې. خو په دغه سیاسي هوکړه کې چې تیره ورځ لاسلیک شوه، عبدالله عبدالله د مصالحې د شورا مشر ټاکل شوی دی. د مصالحې په دغه هوکړه کې راغلی دی چې د مصالحې شورا پریکړې به الزامي بڼه ولري. دا چې د مصالحې علي شورا مشر ته د عبدالله عبدالله ټاکل په څه معنا او د سولې بهیر به کوم خواته بوزي، په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
افغان حکومت داسې مهال د افغانستان د مصالحې ملي عالي شورا رامنځته او مشري عبدالله عبدالله ته ورکړه چې په وروستیو څو ورځو کې د سولې بهیر د حکومت او طالبانو جګړه ییزو دریځونو پیکه کړی دی. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د شوې هوکړې په یوه برخه کې راغلی چې ښاغلی عبدالله به د سولې بهیر او د سولې په اړه د هر ډول غونډو مشري کوي او د ادارې او د سولې وزارت کې به د ګمارنو واک ورسره وي. هوکړه کې راغلی د مصالحې شورا پریکړه به د اکثریت رایو پر بنسټ وي، خو ټینګار شوی چې دا پریکړه به وروستۍ او الزامي بڼه به ولري. افغانستان کې د سولې اړوندو چارو یو شمیر کتونکي وایي عبدالله له طالبانو سره د جګړې سابقه نه لري او به کولی شي چې دغه ډله د سولې خبرو ته راماته کړي. مشتاق رحیم چې د سولې په چارو کې څېړنه کوي وایي کچېرې له هوکړې سره سم د سولې ټول واک ښاغلي عبدالله ته ورکول شي، د سولې بهیر به نوی رنګ واخلي.
ډاکټر عبدالله، هم موږ چې لیدلی دی په تیرو پنځو شپږو کلونو کې سولې ته متحده سړی پاتې شوی. که تاسې یو مثال تاسو ته درکړم چې حزب اسلامي سره چې کله سولې تړون کېده نو په هغه برخه کې دې سړي خورا ډېره همکاري کوله. همداراز وروسته هم د خپل کمپاین په لړ کې، د کمپاین نه وروسته د سیاسي شخړو پر مهال هم د ده ټینګار دا و چې سولې ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، سولې باندې باید تمرکز وکړو. نو د دې سړي نیت ته په کتو، تېر ټرک ریکارډ ته په کتو، یو ستر سیاسي شخصیت پاتې شوی دی. تېر درې دورې ولسمشري ټاکنو کې مخکخ دویم مخکخ کاندید پاتې شوی دی. نو په دې معنی چې یو ستر سیاسي شخصیت دی او د دې ډول غټ سیاسي شخصیت د سولې بهیر به شریک کول، دا د سولې بهیر ته د اهمیت قایلېدو یوه ننداره ده چې حکومت وړاندې کوي چې دا هم د سولې بهیر سره ګټه کوي.
ښاغلی عبدالله د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال هم ویلي وو چې که سوله راځي نو ټاکنې دې نه ترسره کیږي. نوموړي د اجرایه ریاست پر مهال هم د سولې پر بهیر ټینګار کاوه او په وار وار د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو خبره کړې. د سولې چارو یو بل مخکښ کتونکی چې مسکو کې د طالبانو له پلاوي سره هم کتلی، د سولې شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد دی. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که حکومت د طالب بندیانو د ازادېدو واک هم ښاغلي عبدالله ته ورکړي، په خبره یې د سولې بهیر نوی رنګ اخیستلی شي.
دغه برخه چې تر اوسه پورې یعنی لکه د سولې شورا معلقه وه او دغه د سولې خبرې بیخي ولاړې په ټپه، نو اوس یو مرجی داسې مرجی چې هغه دې ته ژمنه وي دا منځته راغله. نو زه یقین لرم چې دغه بهیر به لږ چټک کی. خو مخکې ما وویل چې دا د بندیانو موضوع چې تر اوسه پورې هغه 15,000 بندیان نه دي خوشی سوي او طالبان وایي چې دا خوشی نسی، من خبر نه شروع کوم. نو دا دې سره چې دا د بندیانو خبرم چټک شي نو زه یقین لرم چې فایده به ولري.
افغان حکومت له تیرو دریو میاشتو راهیسې تر ډیره په خپل منځي اختلافاتو بوخت وو. دا اختلافات داسې مهال رامنځته شول چې امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. نیوکې دا دی چې همدې اختلافاتو د سولې بهیر مخه هم ډپ کړې وه او بین الافغاني خبرې هم ځنډولې وې. د سیاسي ناندریو له حواري سره پر سولې تمرکز او د دې بهیر بریا ته هیلې پیدا کیږي، خو هغه به تر ډیره د افغانستان د حکومت او طالبانو په نیت او عمل پورې تړلې وي. هغو لورو چې وروستیو څو ورځو کې یې یو د بل په وړاندې د جګړې ډګرونه تاوده کړي دي.
ازادي راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اوري. کابل چاپ ورځپاڼو تر ډیره د غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه باندې لیکنې او تبصرې خپرې کړي. دغه ورځپاڼو ته ناجي صاحب کتنه کړي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي: د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له لاسلیک سره لا هم څو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبدالله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنا چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبدالله ورشریکېدل په دې معنا دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق له مخې له خپل انتخاباتي ټکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی، او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له څه باندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورځپاڼې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غني څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هېواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده، که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده او په وینا یې دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز.